په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې لري. دونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه مرکې دروو. خو پیل یې له خبرونو کوو. بروال کاکړ ویلان
د مهمو خبرونو سرټکی د بونو پرلت مشران وایي خپلې 12 غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي. په چمن کې د ختم شوی پرلت مشران بیا وایي لا هم خلکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې پر شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ پیل کړي. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو خبریالې ته د شپږنیم کالو بند سزا اورولې ده. اوس بشپړ خبرونه. د بونو پرلت مشران وایي خپلې 12 غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي. د بونو د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنگش بیګا مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 22مه د غوښتنې په پېښور کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډپور او نور چارواکو ته وړاندې کړې دي. دوی وویل چې اعلی وزیر ورڅخه د 5 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 25مه به د اپیکس کمیټې په غونډه کې ګډون کوي. د د پوینا په غونډه کې د دې غوښتنو منظورولو ژمنه ورسره سوې ده او له هغه وروسته به اعلی وزیر بنو ته ورځي. د پرلت یو بل مخکښ غلام کیباز بیګا له دې غوښتنو څخه ځینې داسې یاد کړي.
موږ په دې خاوره امن غواړو، ګډ بیډ نه غواړو، پولیس ته د اختیار ورکړي، فوج ته په کورونو چپې نه وایي چې ډیلی ته د اختیار ورشي، جرګه لګیا ده.
د پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت به پرلت ختموي چې غوښتنې ومنل سي او په پرلت کې شریک خلک مطمئن سي. دا پرلت د جولای پر 19مه له هغه وروسته پیل شوی و چې د پرلتوالو په وینا پوځ یې پر سوله ییز احتجاج ډزې وکړې چې یو تن پکې وژل سو او اووشت نور ټپیان سو. چارواکو لا په دې اړه تروسه څه رسمي بیان نه دی ورکړی. په چمن کې د ختم شوی پرلت مشران وایي لا هم خلکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې پر شناختی کارت افغانستان ته تګ راتګ پیل کړي. د چمن پرلت کمیټې او پښتونخوا ملي او میګون مخکښ اولسیار خان بیګا مشال راډیو ته وویل چې دوی د جولای پر 22مه ټوله ورځ انتظار کړي خو هیڅوک هم پر شناختی کارت افغانستان ته نه دي پرېښودل سوي. دوی ویل چې د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورت او ویزې شرط ختمولو وعده پوره نه کړه نو پرلت بیرته پیلوي. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند بیګا په دې اړه مشال رډي ته وویل چې لا یې هم په دې اړه هیڅ رسمي بیان نه دی خپور کړی. دا له هغه وروسته ده چې د پرلت کمیټې غړي ولسیار خان د جولای پر 21مه مشال رډي ته وویل چې حکومت یې نیولي کسان خوشی کړي، پر هغوی درج کړي مقدمې ختم کړي او پر پوله یا په شناختی کارت او تذکرو تګ راتګ بحال کړی دی. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولی و چې پر ضد یې له هغه وخت راهیسې د رواني جولای میاشتې تر 21مې پرلت روان و. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې داسې درې وسلوال یې وژلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو په هڅه کې. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د جولای پر 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال د جولای 22مې او 23مې په منځنۍ شپه د خیبر پښتونخوا په دیر کې وژل شوی دی. نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي او نه هم مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی کولی سي. د پاکستاني پوځ په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې دوی د افغانستان له سرپرست حکومت تمه لري چې خپل خاوره د پاکستان ضد کارېدو ته پرېږدي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی خپل خاوره د هیڅ هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دا څرګندونې په هغه ریپورت کې کړې دي چې د جولای پر 21مه خپور شوې ده. په ریپورت کې ویل شوي چې د زیانمنو 88% ماشومان دي. رپورٹ زیاتوي چې پادی کې 55 د لوب پر مهال او 45% هغه مهال د 14 شکار سوي چې اوسپنې راټولولې. رپورټ زیاتوي چې د 2020 کال له فروری څخه د 2023 کال تر فروری پورې په مجموعي توګه 1400 کسانو ته په داسې پیښو کې مرګ ژوبل رسېدلې ده. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو خبریالی السو کورشا ماشیوا ته د 6.5 کالو بند سزا اورولې ده. نوموړي ته دا سزا په دې تور اورول سوی چې ګواکې د روسیې د پوځ په اړه یې ناسم خبرونه خپرول. خو السو په خپله آزاد اروپا راډیو او د امریکا حکومت دا تورونه رد کړي او دا یې سیاسي کړنه بللې ده. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پوری ملنډي بللې دي او غوښتنه یې کړې ده چې نوموړي دي زر تر زره خوشې کړل سي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونو له بوریوال کاکړه موریدل پروان خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د بنو پرلت یوې نمائنده جرګې پرون د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره لیدلې دي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. د پرلت یو منتظم وایي اعلی وزیر ورسره ژمنه کړې چې ژر به یې له حکومتي پریکړو خبر کړي.
جمهورات وران باندې ایتش کمیټه چې کوم میټینګ وي په هغه کې به ته کوم منظوري واخلي نو وزیر اعلی به بنو ته راځي او د هینا او شمېر کوي.
پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره چمن لار بیرته خلاصه کړي خو دغه خار یو سدونکو وایي پرون یې غوښتل چې افغانستان خواته لا واوړي خو اجازه ورنکړل شو.
تر اخر کې چې په پبلاړو په تو پر صدر راتول شو ستیفر شناتکات او پر ستیرانه سیګلای.
او د کوز دیر د بلامبټ کلی یو ځوان وایي د دوی تنظیم هڅه کوي چې د غلاو او د نشئی توکو د خرڅلاو مخه ونیسي.
څومره غیر چې مونږ نه پیژنو دا کسان نازی کلی علاقې ته دا مونږ بالکل نه پریدو او زه په زه ځوانان ډیوټیانی کوي.
هله دا لمشال ریډیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو د خیبر پښتونخوا په بنو کې د روان احتجاجي پر تستازو پرون په پیښور کې د صوبې لاله وزیر او نورو حکومت چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. د پرلت استازو مشال اډو ته ویلي چې اعلی وزیر ورڅخه د 50 کسانو نمونه اخیستي چې د جولای پر 15 به د اپیکس کمیټې غونډې ته وربولي او د پاکستان له حکومتي او امنیتي مشرانو سره به پر خپلو غوښتنو بحث کوي. صوبایي حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو د پرلت استازي وایي چې په هغه غونډه کې د دې غوښتنو منظورولو ژمنه ورسره شوې ده. د جولای له 19 راهیسې د روان پرلت مشران وایي یوازې هغه وخت به خپل احتجاج ختموي چې غوښتنې ومنل شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
بنو کې روان پرلت مشران وایي چې حکومت 12 نکات غوښتنې وړاندې کړي چې په خبر کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی فوز او د صوبې نورو واکمنو ته رسولې. دوی وایي چې د حکومت او فوزي واکمنو نه ډاډ ترلاسه کولو پس به پرلتوالو ته هغه وړاندې کوي او د ولس مطمئن کېدو پس به پرلت ختموي. د پرلت یو منتظم او بنو تاجرانو اتحادیه یو مشر ناصر خان بنګش بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې امن ټینګښت پولیسو ته واک اختیار ورکول د غلطه وسلوالو فعالیتونو ختمول او په زیدیه ګام اخیستو په شمول نورې غوښتنې کړې چې صوبایي حکومت او فوزي مشرانو څخه په ډاډ اخلي.
د ایبکس کمیټې د اجلاس پر مهال باندې تر وزیر الله سره هلته چیف سیکرټري هم ناست و هوم سیکرټري هم او جی پي صاحب هم وزیر الله صاحب هم د کور کمانډر دا څوک د ایبکس اجلاس و نو موږ ورته وویل چې دا مذاکرات موږ څه مذاکرات نه ګڼو نو د فوران د ایبکس کمیټې یقد کال کو موږ نه 15 نمونه وغوښتل چې 15 نمونه
د متحده انجمن تاجرانو د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس لخوا پرلت د جولای 6 نه دوام لري. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د جولای په 19 د غلطه امن مارچ کې د مشرانو په وینا فوزي چامړې سره د ډزو پر مهال یو کس ووژل شو او وی ژوبل شول. د ډزو پیښه هغه مهال وشوه کله چې امن مارچ ګډونوالو کې ځنه کسان د فوز چاوڼې ته په 15 جولای حمله کې ړنګ شوي دیوال وردن نه شول. پرلت وال وایي چې امن به حکومت ټینګوي، د وسلوالو فعالیتونه به ختموي. د پرلت یو بل منتظم د تاجرانو اتحادیه غړی غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې نام نیزید د کوټلی ګامونه پورته کړي چې مطمئن نشي نو ناست وسی.
موږ په دې خاوره امن غواړو، ګوډ بیډ نه غواړو، پولیس ته د اختیار ورکشي، فوج د پکورونو چپې نه وایي چې ډیلی ته د اختیار ورشي. جرګه لګیا ده.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د بنو د پیښې غندنه شوې او صوبایي حکومت د رڼو پلاټونو کمیشن جوړولو پریکړه کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د جولای په 20 په خپل بیان کې ویلي چې صوبا کې ځنې وسلوال له سرکاري ادارو سره ځنونه تړلی شوي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. په خپل رسمي ایکس پاڼه وزیر اعلی علی امین ګنډاپور ویلي چې پولیس د ټولو دغو وسلوالو او دا غوی د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. د بنو پرلتوال هم دغه غوښتنه کړي چې د غلطه د وسلوالو مرکزونه حکومت ختم کړي او په ضد کاروایی وکړي. ګنډاپور وویل چې په وفاقي حکومت یې هم واضحه کړي چې صوبایي حکومت او خیبر پښتونخوا ولس د دې وسلوالو په اړه اندېښنې لري، نو ځکه یې باید فعالیتونه ختم شي. د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ځایي ولس د امنیت ټینګښت په غوښتنه غونډې پیل کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
افغانستان ته تر راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد له تیر کال راهیسې روان پرلت، که څه هم د جولای پر 20 پای ته ورسید، خو مشران یې وایي چې لا هم خلک نه پریښول کېږي چې د پخوا په څیر په شناختي کارډ او یا هم تذکره پر پوله تګ راتګ وکړی شي. دوی بیګا مشال لوته ویل چې پرون یې ټوله ورځ پر دروازه تېره کړه خو افغانستان ته د وختو اجازه ورنه کړل شوه. دا له هغه وروسته ده چې د پرلت مشرانو د جولای پر 20 وویل چې غوښتنې منل شوي او نیول شوي کسان یې خوشي شوي دي. خو د بلوچستان حکومت ویاند مشال لوته ویلي چې په دې اړه لا هم رسمي بیان نه دی خپور شوی. دا چې د پرلت مشران د پولې نه خلاصېدو په صورت کې د راتلونکي لپاره څه تګلاره لري، دا به د سمد شبنم په دې رپورټ کې وو.
د جولای پر 20 د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپلې وینا مهال اعلان وکړ چې د چمن د پرلت ټولو غوښتنې حکومت منلي. د دې اعلان وروسته په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر 20 پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد روان پرلت ختم کړل شو. د جون پر 20 د چمن اوسیدونکو عاجز صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې دوی له سهاره تر مازیګر پورې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره د دروازه خلاصېدو ته انتظار وکړ خو دروازه ورته خلاصه نه سوه.
نن سهار چې موږ روان شو چې ورلو در اخر گیټ پرې بیل کولو بیا به دارته وویل شو تینا سیکلای نو پر پاسپورټ باندې لکول پر شناخت کارت سکرا باندې یو سړی هم نه دی لکړې نو در اخر گیټ پرې په بلاړو بس ته پر دارته وویل شو ستی پر شناخت کارت او پر سکرا نه سیکلای نو موږ به تر واپس
پر لټوالو د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوله. د جولای پر 20 د شپې ناوخته د بلوچستان حکومت ویاند شادرین مشالې ډټول چې د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره دی دروازې خلاصېدو په اړه تر اوسه هیڅ بیان نه دی جاری کړی. بلخوا د جولای پر 20 د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال احمد شریف یو خبری غونډه مال وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ بغیر له پاسپورټ او ویزې د سفر اجازه نه وي. د چمن پرلت کمیټري او پښتونخوا ملي او میګوند خړی ولسیار خان د جولای پر 20 د شپې ناوخته مشال ډټول ک د دوی سره د جولای پر 20 پرلت کې سویچ ویني عملی نسوي نو دوی به بیرته خپل پرلت ووهي.
چې ساره ته بجې خلک د دوړو طرف رالو هغه نه کورایله نو بیا د ټول ورځ مرد دوی سره په داغه کې وو چې وروره تاسو خو موږ سره وعده کړي دي او کولونه مې کړي دي چې د نن تاریخ سبا دا ټول ولسونه بغیر څه پاسپورټ ویزې او دا به پخوا په شان پر تذکره او پر شناخت کارت دي. په او در ماشام در پنځو بجو پورې دی په دې وعده کې وفا نه شو او دا ولسونه دغې بند وساتل. اوس که چېرې دی د دې څه په شا کېږي، موږ به بېرته د پخوا په شان خپل پرلت وساتو او زموږ خپلې ساده چې دوه درې مطالبې دي
د چمن پرلت لغ ورس پیل سوی و. کله چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان پوز بیان د احمد شریف د جولای پر 2 ویل چې د پاکستان آئین هر چا ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي، خو د په وینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو ازادي یا اجازه بیا نشته. هغه په رالپنډا کې د پوز په مرکزي دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې هر هغه څوک چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو ضد خلک پاروي او په ولس کې ویره خپروي، دوی یې د یو ترهګر په توګه پیژني. نوموړي دا راز ویل چې د انټرنیټ کارکوونکي او ټوپک چلوونکي دواړه پوز په نخښه کوي. احمد شریف وویل چې د ټوپک لرونکي ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کیږي، خو انټرنیټ کارونکي یوازې د قانون له لارې کنټرولېدای شي. دا چې د چارو شنونکي د پوز د بیان د څرګندونو ته په کم نظر ګوري، او دا هم چې د پوز د بیان بیان په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو د بندیز یا محدودیتونو پر لور اشاره ده. او که څنګه دا به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اس طرح پھیلا کے اپنی
دا دا پاکستان دا پوز دا امو اڑیکو سانگے یعنی آئی ایس پی آر مشر جنرل احمد شریف تے چتوی نو اصطلاح ڈیجیٹل ترگرائی وضاحت کر او دوشتم جولائی خبری ونڈ تے وینا پ محل خغا اول چ سنگ یو ترگر وسلر واقلی او پٹرول نہ خپل خبر پ زور منی. دغسی ڈیجیٹل ترهګر د موبایل، کمپیوټر، دروغو، ناسمو خبرونو او پروپاګاندا په زور په خلکو خبره مني. هغه وویل چې عام ترهګر پیژندل کیږي، خو د ډیجیټل ترهګر پیژندل هم ګران دي، ځکه چې اکثر بنومه اکاونټ چلوي او دا هم معلومه نه وي چې په کوم هیواد کې دی، څوک دی او مذهب یې څه دی. هغه وویل چې عام ترهګر او ډیجیټل ترهګر دواړه په پوځ عملي کوي. په نورو ملکونو کې او په غربي نړۍ کې هم د دروغو او پروپاګاندا خلاف ګامونه پورته کیږي. په یو غلط پوسټ خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي. هغه وپوښتل چې دلته د سمو درس مسلسل د پوز د مشرتابه خلاف دروغ ویل کیږي، خو تر اوسه د څومره خلکو جدیدونه ضبط شوي دي او څومره خلک زندان ته لیږل شوي دي. جنرال احمد شریف وویل چې دلته د بیان د ازادۍ په نوم د داسې کسانو نه اتلان جوړ شي. د آی ایس پی آر د مشر لخوا د ډیجیټل ترهګرۍ د اصطلاح د استعمال په حکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نګار امیر وسیم مشال راډیو ته وویل چې باید داسې اصطلاح د ژورنالیزم استادانو او د ابلاغ د ماهرانو لخوا رامخته شي او وضاحت یې وشي. ده وویل چې آی ایس پی آر پخوا هم د فیفت جنریشن وار یعنی د پنځم نسل جنگ اصطلاح کارولې وه، او مطلب یې په ټولنیزو رسنیو د مخالفینو مقابله کول و.
کہ جو بھی آرمی کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرتا ہے میڈیا کے، تو اس کو وہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں.
دس اخکاری چھ سوکم پر سنایو کہ پپوز نیو کے کبھی نو خغب ڈیجیٹل ٹیرگر بلل کی گی. فدے کہ ہم شک نشتا چھ پٹرول نیزو رسنیو ڈیر نامناسب پسٹونا کی گی، خو آئی ایس پی آر تا دا ہم قتل پکر چھ دا پسٹونا ولی کی گی. پا قانون کے لئے ترگرائی واضح تعریف شتا، خو دا ڈیجیٹل ترگرائی نم نشتا، او تر سو پر چھ پدے حق لا قانون نوی جوڑ شوی دا دیسا اہمیت نشتا. دا آئی ایس پی آر دا مشر دا خبرونا دا ظاہری گی چھ پا ملک کے پٹرول نیزو رسنیو دا بندیز امکان دے.
آگے جا کے مزید سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں دیکھیں.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې ډېر کم خلک د ټولنیزو رسنیو د اصولو او مقرراتو خیال ساتي، حتی چې حکومت او دولتي چرواکي خپله هم د ټولنیزو رسنیو اصول نه مراعاتوي، خو د عامو خلکو نه غوښتنه کوي چې دوی دغه اصول په نظر کې وساتي.
پاکستان کے ہر قسم آزادی کا شخصی دا، کپ روڈونو دا، کپ پارلیمنٹ کے دا، کپ دفتروں کے دا، اور کپ میڈیا باندھے دا، حکومت تا اور اسٹیبلشمنٹ تا غوارن کی دئی پہ ہر سے باندھے پابندی لگول واڑی. اور دا جے کم دا لفظ استعمال کر ڈیجیٹل ٹیررزم، تو خوب ڈیجیٹل ٹیررسٹ تو راضی اول تے میدان ہو گورا جب میدان کے سار روان دے پہ دی ریجن کے ڈیلو انٹرنیشنل سے منصوبہ را روان دا چھے آگئی تے دا سیونہ خنخ کاری گی اور آگا پلان ایگزیکیوٹ کول پارا آگا پلان اچیو کل پارا دئی کلے یو باننی سی کلے بلا باننی سی.
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې قلم نگار ایوب ملک مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې کله هم وکتران څه نوې بندیزونه لګول غواړي نو یوه نوې اصطلاح را جوړه کړي.
دیکھیے، ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے.
د جمهوریت د پرمختګ لپاره آزاد رسنۍ ډېرې مهمې دي. دغه موږ په ټوله نړۍ کې د پرمختللو هیوادونو نه زده کړې دي. په پاکستان کې هم که څوک غواړي چې جمهوریت وده وکړي، د قانون او آئین حکمرانۍ راشي، نو رسنیو ته به آزادي ورکوي. ټولنیزې رسنۍ هم دغه وکدرانو د خپلو ګټو دپاره کولې، خو اوس د دوی مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو زیات فعال دي، نو ځکه دوی دا خبرې کوي. پا پاکستان کے دراوان کل دا فروری میش دا اولسم نیٹیرا سے ایکس یعنی پخوانی ٹویٹر بند ہے. حکومت پر دے اڑا دا پلیسائی بیان ہم نے دے جاری کرے. البتہ سندھ ہائی کورٹ تے پخپل لکلی جواب کی ادا کرے دا چپا ایکس دا ملک خلاف مواد خپرے دو. دا تحریک انصاف پا حکومت کے ہم سلور کل پخوا دا ٹولنیز رسنیو سرنے دا پر دا قانون جوڑاولو پریکڑا شویوا. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر پختونخوا کې زیات شوی نامنای پر ضد په یو شمېر سیمو کې خلکو په احتجاجونو کې د حکومت لخوا د ازم استحکام په نوم اعلان شوي پوځي عملیات رد کړي دي. د ولس تر څنګ یو شمېر سیاسي مشرانو هم د دې عملیات مخالفت کړی دی، خو پوځ حکومت وایي چې دا عملیات ضروري دي او خامخا به کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم یو لاغو سیاستوالانو دی چې د پوځي عملیات مخالفت کوي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال طاهر خان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې په بنو کې د روان پلت پاړې نظر څه ده.
د بنو خلک چې راوتی دي دا یو د بنو اواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي اواز ده. بد امنی دغه حد پورې ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده. په پارلمان کې به وي، په جلسو کې به وي، چورونه دا سال ده یعنی چې نور پریوزی ماخام نه پس تر سهار مرخطو پورې زمونږ تھانے بند شي، پولیس تھانے چار دیواری ترا ٹوٹ شي او بیا خلق عوام لارے کسے سڑکونا دا بیا مسلح خلق تسپارلی بھی جی. او ظاہر خبر ده چې ته عام سړی ته ټوپک اجازت نه ورکوي، هغه سره که لایسنس دار او اسلوی هم ورته وایي چې نه بیا راوباسي، که بیا خوار راو اسلح هم تی په هغه باندې گرفتاروي سبا یې پینیسي. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک په خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ د صوبې سر تا سره عوام خلق د باجوړې راواخ تر وزیرستانه پورې او بیا د چترال راواخ تر ډیر اسمر خانه پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشي. دا سیمې ټولې حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
تاسو ویل چې دا
حضرت چې ما عزت د ژوند د ناموس د معاش ذمہوار ریاست وی او زه غیر محفوظ شما، نو زه به خام خا وایم چې دا ریاست را خوشی کړی دي. دغه خو ډرامه ده چې هلته فساد جوړول غواړي، هغه هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنگ ده، هغه هم خپل حدود چې کوم دي هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت ابد راز زموږ د اسمان خان په کړي شموزی کې په زنانه باندې په جنکیو باندې حضرت چاره تعلق هل سره د ما شوم دی او باندې خو سیم ملک اور مړو د کوم اسلام دی د کوم شریعت
نه کوي مونږ نه کړی دی.
حضرت دی حواله سره به فرق نه کوي، دی حواله سره به فرق نه کوي. ما دا یقین ده چې یو تنظیم په یو علاقې کې دغه سي جرمونه کوي او ٹی ٹی پی وای چې مونږ نه کوو، نو دې لارم نه وایشي. دا ټول سره انټر لینک وی دی آزاد دی. زه حضرت یاره محسوسوم چې زه خپل صوبې کې خپل کلی کې نه مطمئن جی د دې دوار څوک توسي زه به چاته رجوع کوم جی. الله نه لاندې خو حضرت حکومت دې هغه نمائندگی کې جی او خلیفہ دې الله
جی. مولانا فضل الرحمن صاحب چې کل د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نوې پوځي اپریشن عدم استحکام خبره وشوه، ستاسو اول مخالفت راغی عدم استحکام ورته، ولې مولانا صاحب د یو اپریشن مخالفت کوي چې حکومت او سیاسی مشران وی چې دا یو علاج دی چې په ملک کې دا کوم حالت دی، تاسو ولې مخالفت؟
خو دا ډېر ترخ ترخو حالات را موږ تیر شوي شي په دغه اپریشنونو کې د سوات اپریشن نه راواخله تر ضرب ازبر د الفساد پورې دا قبایل خپل کلی پرې خول دي. زنانا تو سر سپین سرې واړه واړه بچی په خپل وطن کې مهاجر شول دي. یو میاس نه شپږ میاس نه سو کالا او نن هم یو غټه آبادی هغه ده چې نن هم خپل وطن ته نشي واپس کېدای، ولې چې کور نه دی، هغه کورونه وران شوي دي جی. او دوی د کور د جوړولو معاوضې هم خلکو ته نه ورکي جی. نو په دغسې حالاتو کې دا قوم داسې در بدره کړی ده جی چې اوس خلک بیا ازمایښت ته تیار نه دي، دغو کوټو لاندې دفن کېدو ته تیار دي چې دغو ملبو لاندې موږ راشو او بس قصد منی بیا به نه یې کنه شي، لیکن دو ذلت اور رسوائی تھا آمادہ نہیں ہے.
حل صدی بیا
ما سرا حل وہ ما حل تجویز ورک ز افغانستان تا لاڑا ما پا افغانستان کے دے افغانستان نا اسلامی امارت سرا خبر وشولے تمام موضوعات مو یو زیت ورسول پا یو خبزہ مو ودرول دوی تا میں واپسی رال پاکستان کے میں رپور ورک چی بھائی دغه سے حالات بالکل ان شاء اللہ عزیز لار پیدا شولے پاگی کہ افغانستان حکومت ہم تاثر تعاون کی تردی حد پورے چی دغه تنظیمونا دوی هم آمادہ شول چی تاسو ہر حل روی سمونگ قبل ہو دا دمر نا اہل حکمرانان دی دمونگ دی پاکستان او دا اسٹیبلشمنٹ چی دوی روغ خبر چکم دی اگا ہم سبتن شرح سوال ہے او زمونگ کڑے محنت زائع کر او دن پاگا زبانے اولاد دی پورن وی مونگ باڑ جوڑو باجوا سے باڑ جوڑ کے داکہ مال ہوا چاپلار بہم لانشی چاپلار بہم لانشی اس وائی چی مونگ باڑ ختم کر دام کمال دا او سو سرائے ہو کی او طالبان خو حضرت افغانستان کے امارت اسلامی دا خونے فوج اللہ تعالیٰ سب پورے نہ دی پخپل فوج قوت سرا سرحدات کنٹرول کول ایسی نہ دوی داخلی امن دے پارا لاغ قوت لری او بے ہم امن قائم دا بیا غیر انٹیلیجنس نشته جی نوی نوی ادارے جوڑی سو وقت پورے بھائی اسٹیبلش سی پاکستان یو مضبوط فوج دی جی سرحد یو چاپا چاپا دے کنٹرول کولے سی جی افغانستان تو وہی تھا نہ خلق ولی را روان دی جی زو سوال پہ قوم جی افغانستان پرے دی جی پتا ولی را تیری گی جی پتا ولی را تیر شو جی
د جمعیت علماء اسلام فی ل مشر مولانا فضل الرحمن سره مو طاهر خان مرکا اوریده د خیبر پختونخوا د کوز دیر د بلامبټ کلی زورانو د غلاګانو نشئی توکو د کاروبار د مخنیوي په هدف یو تنظیم جوړ کړی دی. زوران وای په دې کار کې وسره د کلی مشران هم ملګری دي. دوی وای هڅه کوي چې خپل سیمه د غلاو او نشئی موادو د کاروبار په څیر له مسلو څخه وساتي. که څه هم د قانون له مخې د جرمونو د مخنیوي ذمہواري د ریاستي ادارو وي، خو دا زوران وای دوی ژمن دي چې خپل کلی او خپل سیمه امن او پاک وساتي. وسیم سجاد لدی زورانو سره غږیدلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کوز دیر په بلامبټ کندرو کلی کې زورانو د مشرانو په سربراهۍ کې اصلاحي کمیټه جوړه کړې چې مقصد یې خپل کلی د منشیاتو، غلاګانو او نورو ناوړو پیښو څخه وژغوري. یا د کمیټې په داسې حال کې جوړه شوې چې په دغه کلی کې د منشیاتو خرڅېدو او غلاګانو پیښې راپور شوې دي. د یاد کلی خلک وایي د راتلونکي نسل او د ځوانانو د نشو او بدو صوبتونو نه د بچ ساتلو لپاره دغه کمیټه تشکیل کړې ده. د یاد کلی د ځوانانو د تنظیم مشر کوونکی برهان الدین مشال ریډیو ته وویل
او فیصله وشوله چې نه به خیرګر په کلی کې منو نه سوالګر منو نه څوک سود سودا والا منو چې څوک څه خرڅي او ورسره پکې مطلب مختلف قسم خلک دي دا به ناراضي دا به ممنوع وي. او بل فیصله وشوله که نشئی شرط رااله او دغه ځای کې ودرېدل نو ښه به نه وي.
په کمیټې کې د یاد کلی د بیلابیلو خاندانونو نه یو مشر خستل شوی او هڅه یې کړې ده چې ټول خلق پر اتفاق کړي او په خپل مشن کې کامیابی حاصل کړي. د یاد کلی خلکو د مشورې نه پس خپل کلی ته د ناشنا تنانو په ننوتلو بندیز لګولې دي او د خلکو د خبرتیا لپاره ځای پر ځای په دیوالونو د خبرتیا پیغامونه لیکلي او فلیکسونه یې لګولي. د یاد کلی د منشیاتو پر ضد کارکونکي کمیټې غړي وقاص احمد مشال ریډیو ته وویل
نو زمونگا ټول ځوانان چې د ناغي نه مخ کی چې د نو واک وکړو اویرنس سیکشن وکړه میټینګز وکړه او دا غي نه پسه یو تنظیم جوړ کو پاکي مختلف چې د نو کمیټیانی واغستي نو هغه کمیټیانو دغه فیصله کړی دا چې په کلی علاقه کې سمره غیر چې مونږ نه پیژنو دا کسان نازی کلی علاقې ته دا مونږ بالکل نه پریدو او زه پزه چې د نو ځوانان ډیوټیانی کوي.
د بلامبټ کندرو ځوانانو د ټولنیزو رسنیو استعمال هم پر خلکو کې د منشیاتو نه د منع کېدو او د کلی د امن او امان برقرار ساتلو لپاره تیز کړی دی. د کلی ځوانان وایي د ټولنیزو رسنیو په استعمال کولی شي چې خپل پیغام په اسانه سره خلقو ته ورسوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لولو ته غوږیدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز په لبوريوال کاکړه وورو.
د بنو پرلت مشران وایي خپل 12 غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي. د بنو د سوداګرو اتحادیې مشر او د پرلت منتظم ناصر خان بنگش بیگا مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 22مه د غوښتنې په پېښور کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډپور او نور چارواکو ته وړاندې کړې دي. په چمن کې د ختم سوی پرلت مشران وایي لا هم خلکو ته اجازه نه ده ورکول سوی چې پر شناختی کارډ افغانستان ته تګ راتګ پیل کړي. د چمن پرلت کمیټي او پښتونخوا ملي او میګون مخکش اولسیار خان بیگا مشال راډیو ته وویل چې دوی د جولای پر 22مه ټوله ورځ انتظار کړي، خو هیڅوک هم پر شناختی کارډ افغانستان ته نه دي پرېښودل سوی. دوی ویل که د پاکستان حکومت ورسره د پاسپورت او ویزی شرط ختمول واده پوره نه کړه نو پرلت بیرته پیلوي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې داسې درې وسلوال یې وژلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ننوتو په هڅه کې وو. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د جولای پر 22مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال د جولای 22مې او 23مې په منځنۍ شپه د خیبر پښتونخوا په دیر کې وژل شوي دي. نه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي او نه هم مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې ادعا پخلی کولی سي. ملګري ملتونو وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګري ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د څرګندونې په هغه ریپورت کې کړي دي چې د جولای پر 22مه خپور شوی دی. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رادیو خبریالي السو کورشا ماشیواتا د شپږنیم کالو بند سزا اورولې ده. نوموړي ته دا سزا په دې تور اورول شوی چې ګواکې د روسیې د پوځ په اړه ناسم خبرونه خپرول. خو السو په خپل آزاد اروپا رادیو او د امریکا حکومت دا تورونه رد کړي او دا یې سیاسي کړنه بللې ده. د آزاد اروپا رادیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پوری ملنډي بللې دي او غوښتنه کړي ده چې نوموړي دي زر تر زره خوشې کړل شي.
د مشال ریډیو لن خبرونو له پوریوال کاکړه مورد لوس پرا شو د موضوع ته خبرونو کې هم تاسو واورید. د روسیې وزارت د آزاد اروپا ریډیو خبریالي السو کورماشیوا ته په دې تور د شپږنیم کالو بند سزا ورول دي چې ګواکې هغې د روسیې پوسټ په اړه ناسم خبرونه خپرول. خو کورماشیوا پر ځان لګېدلې د تورونه رد کړي دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر سټیفن کاپوس دا سزا په انصاف پورې د ملنډو په توګه یاده کړې ده. غوښتنه یې کړې ده چې نوموړی باید زر تر زره خوشي شي. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دواړو تابعیت لري د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر څانګې لپاره کار کاوه. تفصیل صفی الله ستانکزی را کوي.
پر السو کورماشیوا د شپږنیم کال بند محکومیت په اصل کې د جمعې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوی. اسوشیتد پریس آژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزادې اروپا آزادې راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللي او غندلي دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشیوا ډیره مخکې باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځان سره یو ځای شوی وای. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د آزادې راډیو د تاتار بشکیر څنګ لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادې اروپا راډیو کې کار کوي. کورماشیوا د مې په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستی وارې له خپلو لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وي. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې ځینې لیکونه راځي. صحت می هم ورځ تر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوي. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشی و د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمن نیول شوی و چې ګواکې د روسیې د پوځ په اړه معلومات ټولول، خو ځان یې د بهرنۍ ایجنټ په توګه نه و ثبت کړی. د قانون له مخې چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو تور هم لګول شوی. کورماشیوا لومړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللې وه او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شوه. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورټونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورټ د نه ثبتولو په خاطر یې جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او ازادي راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور په 14 کالونو باندې محکوم کړی. آزادي اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشي کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
مشال راډیو پر وی پاڼې او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو څو ورځو کې د ایران د ځینو خلکو او پولیسو لخوا ځورول کیږي. د افغانانو د ځورونې ورسره د بد چلند پیښې لږ وروسته ډېرې شوې دي چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوو جلا جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا ووژل شول. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغان کډوالو د ایرانیان ولې وژل دي. ایرانیو چارواکو لا د عام افغان کډوالو د ځورول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بیا هم معلومات اورو د صفی الله ستانگزی په دې رپورت کې.
دا وروسته ورځې د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي، کنه په زور به له سیمې افغان هیواده وویستل شي. دا خبرداری چې په خواله رسنیو عکس هم خپور شوی، په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوی چې افغان کډوالو ته باید په هیڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ور نه کړل شي، کنه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرگس موسوی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلارې پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلارې بندي کړی، کیمپ ته یې وړی او لا معلومه نه ده چې څه به کیږي. مور مې ویل چې کله کیمپ ته لارمه پولیسو له خلکو سره بد چلند کاوه. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
په خواله رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره شوی، چیرته چې درې ورونه د چړې په گزارونو د یو ایرانی د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوی چې دغو افغانانو له وژل شوي ایرانی سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 18 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یو افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از وره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشوندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستان ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت ویلي یک شنبه پر ورځ له ایران څخه باندې 3200 افغانان راایستل شوي.
صفی الله ستانگزی رپورټ اوس پر شو. یو بل موضوع ته، پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي هلته پر مېرمنو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دوی په وینا د لړۍ په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې تیزه شوې ده. په داسې حال کې چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر سیمو پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژلو خبرونه خپاره شوې دي. په دې کې زیاتره پیښې ناموسي وژنې بدل شوې دي. اوس پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې پر میرمنو د تشدد وجوهات څه دي او د قوانینو پر موجودګۍ سربیره د داسې پیښو مخنیوي ولې نه کیږي؟ د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل په دې اړه دا رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې تر دیار لسو زنانه د خپلو کورنونو غړو وجلي، ولی په زیاتره پیښو کې ملزمان گرفتار شوي هم نه دي. په دغه لړ کې مشال ریډیو مردان پیښور او سوات پولیسو سره رابطه وکړه. پولیسو مشال ریډیو له د پیښو په اړه معلومات ورکړل، خو د ځپلې کورنو غړو ته یې رسایي ورنکړه. خیبر پختونخوا کې د ښځو په ضد ورځ تر بلې زیاتېدونکې تاوتریخوالي په اړه د مردان تحصیل کونسلر او د میرمنو له حقونو کارکوونکي مهناز مشال ریډیو ته وویل،
مونږ له کوم کیسو نه مراضي دي. وخت یو په ډی آر سي کې زموږ کیس روان دی، د یو زنانه دوه په فیملي کورټ کې دي، نو د هغې درې واړو عمدک یو مسله ده، عمدک خبره کوي چې زموږ سړي چې دي نو هغې سره نشه کوي. نو هغه وخت کې خو هغې پوه نه شي، په هغې کې لکه دی لرې لرې پورې لاړ شي چې د هغې خبره لکه ڈی آر سی تا یا فیملی کورٹ تا راشی. دی سر ډیرو خلکو کورن روان شو.
مهنا زیات کلا چې زنانو سره د کورونو لخوا کېدونکې بچلند عملی د بچو ژوند هم په مشکل کې شي.
ډیر ماشومان متاثر شو، لکه هغه وخت کې خو د مور پلار دې ته ونه ګوري، ښځه وایي چې لکه ما باندې ظلم کیږي، وخی ټکی می خودی خو ماشومان چې دین خو هغه کو ښځه لاړه شي پلار کر کینی، نو دا غي د تعلیم نه بچي محروم شي، دا غي هغه شانتي سلوک ور سره نه کیږي. کم چې هغه ماشومان ل پکار دي چې هغه تعلیم کی هغه تا هغه خپل ضرورت پوره شي.
د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن راپور ښایي چې په 2014 کال کې 898 خځو جنکې د غیرت په نوم وجل شوي، چې له دغه یو کال تر ټولو لوړه شمېره ده. د بشر حقوقو کمیشن دغه راپور کې د خبره هم په ګوته شوي چې د خځو په وجلو کې د کور یو تن ککړ وي، ځکه ټوله کورنۍ د جرم پټولو هڅې کوي او له دغه وجې د زنانو د وجلو ځینې پیښې رپورټ هم نشي. د پیښور های کورټ وکیل قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې تاوتریخوالی په عامه توګه د نږدې خپلوانو لخوا د کور دننه ښځو سره کیږي، او دا په ټولنه کې د جنسیت په بنیاد د تاوتریخوالی یو صورت دی. ولې د میرمنو سره دغه حق شته چې ورسره کیدونکې ظلم زیاتی په ضد غلی پاتې نشي او قانوني لاره خپل کړي؟
دیکھیے، بیا یو وومن پروٹیکشن ایکٹ هم شته زمونږ لپاره، یو لایحمل مونږ ته ښیي، یو ګایډنس مونږ ته ښیي چې کله په وومن باندې دغه کیږي، څه تشدد کیږي، نو هغې دپاره وومن پروټیکشن ایکټ لاندې هم مونږ سره خپل د ادرسۍ دپاره مونږ راتلی شو. د وومن پروټیکشن ایکټ لاندې دای رایټس پروټیکټډ دي دغه لاندې، او څنګه چې ما خبر او که نور دغه ان د بیس آف کرولټی چې کوم دی، نو هغه هم دا ریزولوشن به کنسیډر کیږي. فار میرج دا به د طلاق کنسیډر کیږي، نټ خلا.
ایډوکیټ قیصر خان دا هم ویل چې د یو تن وجل شرن او قانونن جرم دی، باید چې قانون لاس کې وانه خستل شي.
د قتل هم یو قانون دی، د هر چا د پاره چې کوم هغه په تعزیرات پاکستان کې 302 ده، نو هغه که سړی خپله ښځه مړ کړي او که ښځه لګي شي خاوند خپل مړ کړي، یا یو سترینجر یا یو بل څوک مړ کړي، نو هغې د پاره عمده یو قانون دی، عمده که 302 به پرې لګي چې د هغې سزا یو عمر قید یا سزای موت ته، سزای موت تر حده پورې عمده که یو قانون دی.
خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت کمیشن انتظامی مشر آمنا دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت سره په شریکه د ښځو سره کیدونکو تشدد ته مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوی قوانینو عملي کولو او ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو په حق لا خبر کوي.
مونږ یو څو شیزونه اوس پلان کوو. نمبر ون دا چې مونږ په دې باندې آلریډي حکومت خیبر پختونخوا کې د غي اویرنس ریزنګ باندې خو آلریډي مخکې نه کار کیږي د کورنۍ تشدد په قانون آگاه او پوها باندې. دې کې د ججونو د پولیس محکمې د نمائندګانو د وکلا ٹریننگونه ورسره ورسره چې د سیول سوسایټي چې کوم ادارې دي هغه آلریډي ٹریننگونه کیږي چې د غریلو تشدد څنګه دي هغه کولی. آلریډي زموږ رادار دلاندې دي او په دې موږ ډېر سنجیدګۍ سره کار کوو لګیا یو، او د حکومتي خیبر پختونخوا پورا پورا دي کې سنجیدګي ده.
د پاکستان ډیموګرافیک او روغتیا سروې د 2021 کال سره نه ښایي چې د هیواد کې د 15 نه تر یو کم 50 کلونو مېرمنو کې 80% د خپل کورنو سړو د لاسا پسنه صورت کې د جسمانی او ذهني زیاتې ښکار کیږي او د ښځو سره د تاوتریخوالي زیاتې پیښې هغه کورنو کې مخې ته راځي کوم چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې مشال لوته ویلي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي کارکوونکو شمیر ډېر کم دی. د دوی په وینا د دې له کبله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوې شمیرې ښیي چې د صوبې په روغتونونو کې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په هسپتالونو کې د عملیې دوایانو او طبي مشینرۍ کمې پوره کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملیې کمی له وجې یو خوا که د مریضانو درملنه ډېره اغېزمنه کیږي، نو بل خوا طبي عملیې په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځېږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیر تاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملیې ډېر کمی دی.
دا آبادی په لحاظ تاسو والے 25 کروڑ آبادی اوس کې دا منگا تقسیم کو بزر باندې، نو دا زمون سره تقریبا چې دینو 2.5 لکھ ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د گورنمنٹ او چکم خلق ته 6-7 کروڑ آبادی ده، او دا غیر پارا هارډلی زمون سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې بدی کې برابرې دي. نو په هغه کې د کا زمون سره دو چند کمی ده، نو کوم تب دن تا زمون سره بزر وبسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډنګ کمیټه لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شاوخوا 1 میلیون نرسانو کمی دی، او د پی ایم ڈی سی سره رجسټر شوی د 1,500 نه تر 1,500 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پختونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده، او یوازې خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ تا ایٹ ای ٹائم اگې تا ڈریپ لگول انجیکشن کول اگې تا کیئر کول په دې وجه باندې زمو نرسس چې کوم دې ډیر یې د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زمو سره جګړې کوي، موږ ته کنزل کوي
چې کم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري، او دلته زمو سره په 18 او 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیر تاج خان وایي چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي، نو هغوی ته هغه شان نوکری نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي، او په ګڼ تعداد کې کمی ښځینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاری ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه، چې په 1,000 بس هم یو ډاکټر نشته.
کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمې دي. درېم خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو د پاره سدو اوسېدو یا د ټرانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورم خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي، نو د هغوی د پاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختونخوا.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,500 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د NIH یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه، چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا LHVs او 6,000 نه سیوا میډوایفز یا تربیه شوې دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په رپورټ کې ویلي چې سږکال د جولای په لومړۍ او دوه اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% نوره زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته لوړه شوې ده. بلخوا حکومت ادا کړی چې مرکزی حکومت البته چې سږکال په ګرانۍ کې 6% کمی راغلی دی. خلص بیا وایي چې د حکومتي اداو باوجود د بجلی، خوراکي توکو او دغسې ضرورت نورو شیانو نرخونه ګران شوي دي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټیک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومبي دوه اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روان اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدورۍ بد اغیز پرېوتې دی.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به د ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کوي نو 50 روپۍ ورته ګران کوي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ له راکوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټولو دومره منډي وخوي صرف پیټرول پہ واچوي.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې له وجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شوه چې ځان ساتل ډېره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډېره ګرانه ډېره مشکله شوه، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایان شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډېر را روان دي، او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي. داسې کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډېره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی دپاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه دپاره په دې وخت کې ژوند تېرول ډېره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
ګرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کوم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده، دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګراني چې کوم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی دې سیاسي پارټیانو او دې حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانۍ کې 6% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو په اعلان کې یو خوستی ځوان وجد الله چې په ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کوي د 3.5 نمرو په اخیستلو د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. وجد الله وایي هیڅوک باید ځان ته ستونزې بهانه نه کړي، ځکه هر کس کار او زده کړې دواړه کولی شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې، ورپسې مستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې ده.
واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې ریړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 3.75 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته دکاندارون ډېر په تامه وي، نو ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. موږ څه کړي دي؟ دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سي وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خویې تیږو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري او کرار کرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل وویل
تا تلیفون یې ته وکړ چې دوه دې کمې بیا ډېر خوښ ټول شوم. مو بیا دعوه وکړه تم چې خدای ټوله موږ افغانان چې دا چا بچي دي داسې دي لکه موږ خپل بچي دا ټوله داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر روبل دی زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله خوب دره.
واجد الله دې مخکې له دې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې یې همهالته کړې دي. سرخوونکی نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې به هم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټرسایکل باندې به راوړل، وروسته به د ښوونځي له رخصتېدو نه دوی ډېر ښه ارام ژوند درلوده. د واجد الله رقم به په بازار که گاډی نه چلاوله دی، وجد الله رقم به د فکر او زن خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې بر تعالی وجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره و تر اخیره پورې او در نن په ډیر ویاړ په افتخار په ډیر خو نمرو خوش شیخ زید ته فوانزی ته بریالی شوی دی.
د جولای په 28مه د ازموینې ملي ادارې د 1403 مریض کال د کانکور ازموینې اعلان کړي چې اتل خان رحیم زوی د 395.16 نمرو په اخستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
کلکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا لد کلکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نکوت داد پلار نکوت کھلے کعبہ کا کھلے کعبہ کا لد کلکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد
کرد